د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم دا سدی راډیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په سدی راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د پاکستان سر اعظم وایي اسلام آباد په یوه وخت داسې نه شي کولی چې هم افغان طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. تر خبرونو وروسته د نواز شریف د دې خبرو جزئیات خپرو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوري.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د پاکستان صدر اعظم ویلي پاکستان نشي کولی په یو وخت افغان طالبان ووژني او هم هغوی د سولې مذاکراتو تکینوي. نن د محرم الحرام لسمه په اسلامي نړۍ کې د حسینیا شورا مراسم نمانځل کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړه کړي. سرکې د افغانستان خبرونه. پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم هغوی د مذاکراتو میز ته کینوي. دا خبرې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړي. دغه هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمينه برابرولو ته حاضر ده. تر دې ورځې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ کینی او د دایمي سولې لپاره دی خبري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د دې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د سرګندونی ډیرای د امریکا هغه غوښتنو ته متوجي وي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي. نن د محرم الحرام لسمه په اسلامي نړۍ کې د حسیني عاشورا مراسم لمنځل کیږي. په افغانستان کې په تیر بیا په کابل کې دغه مراسم لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دی او ګڼ شمیر خلک د دغه مذهبي مراسمو د پرځای کولو لپاره تکیه خانو او جماعتونو ته روان دي. د محرم الحرام په لسمه ورځ د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین د یزیدیانو لخوا په شهادت رسیدلی او په ټول اسلامي هیوادونو کې ورته خاص مراسم نیول کیږي. په جوزجان کې د خما بولسوالی لنیول ورسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د تروریستانو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سلام مرکز ولسوالی
په شکل کامل د کنټرول په حال د ولسوالی مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. یوازینی ځای همغه سرحدي نقطه و چیرته چې ترګستان راټول شي او د خما ولسوالی په شاوخوا کلیو کې چې لګواک سره مخامخ دي هم عملیات روان دي. ولکه شاوخوا اتیاتنه دولت مخالفه سخت دریزي د امو سین په مینس کې پروتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. او په زیمبابوي کې د 500 سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې 15 اواخري لوبه له کوربه ټیم سره وکړي. د زیمبابوي کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی ده. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل دا لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره ډیره مهمه ده.
احمد
خیل زیات سوال کوي امره زیمبابوي بازی حال هوتا کوي تر څو چې موږ لوبي کړی دوی لوبي زیمبابوي ګټلی او دوی لوبي موګه. د افغانستان د ملي ټیم په اړه مثبت خبرې زیات دي او زموږ ټیم نن ډیر تیار لري تر څو وکولای شي د زیمبابوي په مقابل کې خې پایلې ترلاسه کړي. فرید هوتا زیات کړ چې پنننۍ لوبه کې بدرې نوي لوبغاړي و لوبوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوي کې د کرکټ د سیالیو په لړ کې دوی شلاوريزي لوبي هم له زیمبابوي سره وکړي. تر لاندې د میورستا د سیمه او نړۍ خبرونه مه هېروي. تاسو د ازادي راډیو لاره د سیمې او نړۍ ورستي خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د سوریې د کړکیچ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړه کړي. خغلی کیری د سرګندونی لخپل روسی، ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو ورسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبريالانو ته ویل
دی یونایټیډ سټیټس I want to emphasize welcomes support
خغلی کې ویل زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا متحده ایالاتونه غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو لویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول توان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل ولسمشر بشار اسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله خپلې دندې لیرې نشي. د پاکستان پولیس وی په جیکاپ آباد ښار کې د محرم په مناسبت د شیعاګانو د مراسمو پر مهال په ځانوژن کې حمله کې لک تر لګه 22 کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه ټپیان دي. دا حمله پرون د شیعاګانو پر لاریون وشوه. د پولیسو او روغتیایي مسؤلانو په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت سخت خراب دی او د تلفاتو شمېر لوړېدای شي. د ځایي پولیسو د مشر ساین راکیو میرانی په وینا لا تو څخه تر 15 کلونو پورې اته کوچنیان په وژل شوي کې شامل دي. پولیس سیمه په داسې حال کې د خلکو پر مخ وتړله چې امنیتي ټیمونه ساحې ته له حمله ورسته ورغلل. د دې حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د حمله شک پر سنی سخت دریزو ډلو کېږي، ځکه چې مخکې هم دوی په ورته بریدونو کې لاس درلود. او ورسته خبر هم دا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب دوه غړي په سوریه کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکی هم شامل دی. د ایران فارس خبری اژانس د سپاه پاسداران د ویاند رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون اوړ مورس په سوریه کې د ماموریت پر مهال وژل شول. درې دېرش کلن باقری د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد شخصي ساتونکی و او په شمالي حلب ښار کې وژل شوی دی. شریف ویلي چې 15 یا شپږ نور ایرانی رضاکاران هم په سوریه کې وژل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو هغه اوازې رد کړي چې وایي په سوریه کې 15 ایرانیان وژل شوي دي. د ویل چې په سوریه کې د سپاه پاسدارانو شمیر په سیمه کې لورستیو پرمختګونو وروسته زیات شوی، خو نور جزئیات یې ورنکړل. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد مهم ملاتړی دی. له دمشق سره مالی مرستې کوي او ورته نظامی سلاکاران لیږي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر 2,500 زیات ملکیان وژل شوي او په میلیونونو کسان بې ځایه شوي دي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د پاکستان سر اعظم وایي په یو وخت داسې نشي کولی چې هم طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته چمتو کړي. د نواز شریف د دې خبرو تفصیل وړاندې اورېدلی شئ. بیا به واوري چې افغان ځواکونه غواړي د هغو وسلوالو پر ضد چې د امو ټاپوګانو ته یې پناه وړې د ترکمنستان له حکومت سره په همغږۍ عملیات وکړي. د افغانستان حکومت غواړي والیانو ته په پوځي برخه کې زیات واک ورکړي. د پوځي چارو له یوه کتونکي سره مو دا موضوع شریکه کړې.
قومندان امنیتی تا په حقیقت کې په امنیتی برخه کې د والی مرستيال دي. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان دا په حقیقت کې د والی مرستيال دي.
په کونړ کې چارواکي د ښځو په چارو کې د پرمختګ خبرې کوي.
سګنه کال مخنن ولادت کې 50% مثبت بدلون راغلی دی.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه په نږدې 2 ساعته کې پیل شي. د دې مسابقې په اړه د کرکټ بورډ له مشر سره غږېدلې.
وی دی اوی ماته سره میدان ته راکوځي او مونږه د بریس سره میدان ته کوځي. دا اخري لوبه مونږه ګټلې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د انټي بیوټیک درملو په اړه اوریدل شي.
دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاونه هم لري.
پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او همي د مذاکراتو میستک شي نوي. دا خبره د پاکستان سر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. د ده موویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو زمينه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د دې خبرو تفصيل د ملالې بشیر پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښینوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړي. د پاکستان او امریکا د مشرانو لکتنی وروسته په یو غټه اعلامیه کې ویل سوی چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دایمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل دغه هیواد د تروریزم قرباني دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغه غوښتنې ته متوجی دي چې له پاکستان ای په دغه هیواد کې د نن د طالبانو د ځپلو لپاره کړی دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو غډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په بلاتړ یې شعارونه ورکړل.
I would also like to commend the outstanding contribution.
You are Bin Laden friend. You are Bin Laden friend.
دا کس په لوړ ژغ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خو خوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکو د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزی حکومت د دې سیمې له غاز، تیلو او نورو طبي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال هڅه کوي د ترکمنستان له چارواکو سره په تفاهم د هغه وسلوالو پر ضد د جوزجان د خم آب د ولسوالي په سرحد کې د آمو سیند په منځ کې د راګیرو وسلوالو پر ضد البته عملیات وکړي چې د افغان ځواکونو له ویرې هلته پناه وړې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د ستر جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ځواکونو د خم آب ولسوالي نورې برخې له دولت مخالفه وسلوالو نیولې دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د خم آب ولسوالۍ بشپړه کنټرول ترلاسه کړ او په اقچا او قرقین ولسوالیو او په سرحدي سیمه کې به چیرته چې ترورستان پټ دي تصفیوي عملیات دوام وکړي. دغه سرحدي سیمه د امو سیند په منځ کې هغه ټاپو دی چې له ترکمنستان سره هم سرحد لري او په ځنګلونو او ونو پټه سیمه ده. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ښاغلی سلطان فیضی وویل ښاغلی دوستم پلان لري چې د افغانستان د ټولو شمالي ولایتونو په ولسوالیو کې چې د ترورستانو له تهدید سره مخامخ دي نظامي عملیات پیل کړي. سلطان فیضی چې له جوزجان له ازادي رادیو سره خبري کولې وویل هغه ترورستان چې ځانونه په ځنګلي سیمو کې پټ کړی دي په نږدې راتلونکو کې به تصفیه سي. حتی هوایي ځواکونو هلته حمله کړې او د درنو وسلو په وسیله هم هلته حمله روانې دي. د دې سیمو په ځنګلونو کې شاوخوا اتیا د دولت وسلوال مخالفان پټ دي. سلطان فیضی هم دا راز وویل ځکه چې دا سیمه یو سرحدي سیمه ده او هلته عملیات ډېر حساس اسوی دوی هڅه کوي چې له ترکمنستان سره موافقه وکړي چې دا جنگیالي د هغوی لور ته ولاړ نسی او د هغوی سیمه ونه کاروي. کته هم هغوی مشتویلی چې ترکستان ته به هیڅ کله د ترکمنستان پر خاور اجازه ورنکړي هغوی له دې موضوع خبر دي او په لومړی فرصت کې به په دې اړه اقدام وکړي. موږ اوس هم د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ پر پوله هماهنګی لرو چې دا عملیات په بریالي توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال مطبوعاتي سلاکار ویل هغه وخت چې طالبانو پریکړه وکړه چې د افغانستان شمال ته ولاړ سي اسناد او شواهد شي چې هغه وخت هم له پاکستان ورته کودونه لیږل کېدل او له هغه لوري د افغان دولت مخالفانو جنگیالیو ته ځایونه ورپګوت کېدل چې هلته باید پټ سي. د شاغلی فیضی په وینا دغه سرحدي سیمه له هغو سیمو څخه ده چې پاکستان جنگیالیو ته د پټېدو لپاره پګوت کړی ده. په داسې حال کې چې هوایی ځواکونو پرون د امو سیند په دې کوچني ټاپو کې بمباری وکړي او د دې سیمې ساحې د راکټونو تر حملو لاندې هم راغلي خو د دوستم د مطبوعاتي سلاکار په وینا افغان هوایی ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ځکنیو ځواکونو ملاتړ کوي. دا د هیواد شمال ته د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم دوهم سفر دی چې د دولت ته مخالفانو پر ضد په مبارزه کې تر دوه میاشتو په کمه موده کې کړی دی.
د جوزجان خماب ولسوالی افغان ځواکونو تصفیه کړې ده او اوس غواړي د ترکمنستان په تفاهم د هغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې د عامو پټاپوګانو کې پټ شوي دي. بیا هم یو امنیتي مسله راخلو. د پوځي چارو کارپوهان وایي په سیمه ییزه کچه والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل به د چارو په نظم کې ګټه ورتمام شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له امنیتي مسؤلانو سره سلا مشورې پیل کړې دي څو والیانو ته په دې برخه کې ډېر واک ورکړل شي. قسیم سولمل د حکومت د دې اقدام د څرنګوالي په اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال باری آرس سره مرکه کړې. ښاغلی آرس د مرکې په پیل کې وویل
تاسو ته به تر معلومات چې په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې امنیتي هم مختلف ارګانونه شتون لري او برخه هم موجود دي. خو کدا یو مرکزی د واک نقطه و نه لري په خوله کې هر څونو ویل چې هماهنګي دي، مګر بیا هم هر اداره ځانته لکه مستقل عمل چکوي چې دا د کارو د معطلی سبب کیږي، خاصتا په جګړیزه برخه کې یا په پوځي برخه کې د ډیرو ناخوالو سبب کیږي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې د بودیجې په برخه کې، یعنی ترڅو چې په ولایت کې د واک او مرکزی نقطه نه تثبیت چې ټول اداره د هغه ځای څخه تنظیم شي، تر هغه وخت پورې هماهنګ نته
وتا سریا. مخکې تاسو د ځینې تخنیکی مشکلاتو یادونه وکړه، په دقیق پر دې مسلې باندې سم خړم پوښتم چې آیا یو والی چې معمولا یو ملکی چارواکی یا مسولی دی، به وتوانیږي چې جګړه یا پوځي عملیات د غټولو تکتیکونو سره ټولو اصول سره چې لازمه دغه پر مخ وسی او په سمته غیر رهبری کې فکر کوي، دا ورتیا به په یو والی کې په ملکی چارواکی دا ورتیا موجوده؟
بله بالکل، ساده خبره ده که یو والی واقعا والی وي. تاسو په دنیا کې وویني ریاست جمهوری یا رئیس جمهور مرکزی د واک نقطه ده، ولی هغه یو ملکی سره دی، اما د مملکت ټول نظامی چارې سنبالیږي. خو بیا په هره برخه کې والی خپل لکه مرستیالان اوس قومندان امنیت دی د یو ولایت، دا په حقیقت کې په امنیتي برخه کې د والی مرستیال دی. مثلا که یو فرقه هلته موجود وي د فرقې قومندان، دا په حقیقت کې په یو پوځي برخه کې د والی مرستیال دی. یا نور والی خو تصمیم ګیرنده سیاسي مقام دی چې دا هغه ځای څخه وحدت تامینیږي، یعنی هر ارګان به داسې یو خپلواک یا خپل سر عمل نه ترسره کوي چې هغه به بیا د عدم امانګۍ په نتیجه کې خدای نخواسته لکه اوس چې په ځینو ولسوالي ولایت کې ناخوالي رامنځته شوي دي چې داسې ناخوالي بیا رامنځته نه شي، دا ډېر پر ځای او ضروري اقدام.
بله، یعنی ستاسو هدف دا دی چې دوی کولی شي د مشاورینو او سلاکارانو په مرسته باندې د جګړه هم
عملیات وکړي؟ بله بله.
ایا ستاسو په نظر، تاسو فکر کوئ چې د یوې ولسوالۍ یا د یوې سیمې د سقوط لامل فقط دا کېدای شي چې مثال یو والی کافي صلاحیتونه ونه لري، کنه نور اساسي عوامل هم په دې برخه کې شامل دي؟
اوس نو افغانستان په یو جګړیزه برخه هم لري چې دا اهمه برخه ده. دا موضوع بیا د دولتي تشکیلاتو د تغییر سبب نه باید وګرځي. دلته چون جګړه تحمل ده، موږ خپل ټولنیز ساختارونه، ځینې اختلافات سیاسي، سیمهیز، سلیقوي، منطقوي په هر ولایت کې، دا یو جلا برخه ده چې د افغانستان د ستونزو څخه شمیرل کیږي. اما په حکومتي چوکاټ کې کوم پلان او سیمهیز ارګانونه کار پر کوي، د دې لپاره چې یو ښه حکومت ولري او یو مقتدر ولایت چې هغه ټول ارګانونه همغږی مختبوزی دا ډیر شي.
جنرال باری آرز وویل والیانو ته د پوځي او امنیتي چارو د مسولیت سپارل د امنیت پورتنګېدو کې مرسته کوي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی څرګندونه در سره شریکو چې د عاشورا د مراسمو په ترڅ کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه شخېدلې. دی وایي
تدابیر خو کاملا نظر په تهدیدات اوسې موجود وو، کاملا موږ تدابیر نیولې، پلان جوړ ده. لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاید یاست یو ملت شاید ده، ډیر ښه په خواجه دغه مراسم مخته دي.
د کابل د امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی بشپړې څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په زیمبابوي کې د کرکټ د 15 وریزو سیالیو په لړ کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم نن د دې سیالیو په اخیری لوبه کې له زیمبابوي سره په میدان کې مخامخ کیږي. دغه لوبه ته تر 2 ساعته لږ وخت پاتې دی. د دې لوبه په ارتباط سمت څروان د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم دانش سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د افغانستان ټیم څومره ډاډه ده چې زیمبابوي ته به په نننۍ لوبه کې ماتې ورکړي. البته یې یادونه کوم چې د نن ورځې لوبه ډیره مهمه ده، ځکه چې پوتیرو لورو لوبو کې دوه افغانستان غټلې دي او دوه زیمبابوي. کچرتنن افغانستان د لوبو وګټي نو د دې سیریز او یا د دې لړیو جام بخپل کړي. د نسیم دانش سرګندونی د دې لوبې په ارتباط اور
څومره چې د لوبډلې روحیې ته ګورو او د زمبابوې لوبډلې ماتې روحیې ته ګورو زمونږ لوبډله ډېر چانس لري نسبت زمبابوې لوبډلې ته نن چې دغه لوبه مونږ وګټو ځکه چې زمونږ لوبډلې تیاری ډېر ښه نیولی ده مورال یې ډېر لوړ ده اخیری لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې شوې ده هغوی د یوې ماتې څخه سره میدان ته راکوزیږي او مونږ د بریز سره میدان ته کوزیږو ځکه اخري لوبه مونږ ګټلې ده نو زمونږ څخه دوی ډېر په فشار لاندې دي او خدای مهربانه ده چې ډېره ښه لوبه به وشي او بری به زمونږ شي او دا به یو ډېر د افغانستان په د کرکټ په تاریخ کې یوه غټه لاسته راوړنه وي ځکه مونږ د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل به وي چې اسوسییټ یا دوهمه درجه هیواد اول درجه هیواد ته ماتې ورکوي او یو سیریز تینه ګټي نو دا به ډېره غټه ورځ وي هم د آی سی سی لپاره هم د افغانستان کرکټ لپاره او هم د افغانانو لپاره
خاورې د دوی د دوی په وطن کې مسابقه کوي طبعا چې د چا خاورې یا هم یو اغیز لري او لبلې خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د افغانستان لپاره د دې لوبي ګټل ډېر اهمیت لري نسبت زیمبابوې ته ځکه چې د افغانستان لپاره به دا اول ځل وي چې داسې یو نړیواله مسابقه ګټي نو فکر نه کوي چې رواني نظر به افغان ټیم تر فشار لاندې وي
نه دوی ځکه تر فشار لاندې دي چې دوی ته ماتې ورکول په لومړي وار باندې په دوی باندې یو ریکارډ جوړېدونکی دی د زمبابوې په کرکټ باندې ځکه د یو فل ممبر څخه یو اسوسییټ ممبر یا دوهمه درجه هیواد د دوی ته خسیریز ګټي نو دوی دغه فشار هم ده او بل دا فشار هم په دوی باندې ده چې په خپل کور کې دوی ته خسیریز یو دوهمه درجه هیواد جوړي کچیر دغه لوبي په دوبۍ کې وایم شاید دوی دومره نه وای سیریس اخیستي ودلت دوی ځکه دا شدید اخلي چې د دې په خپل هیواد کې لوبي تنه ګټل کیږي نو همدا وجه ده چې دوی زموږ ته ډېر تر فشار لاندې دي
آیا افغانستان په پامغه ترکیب لوبغاړي میدان ته وړاندې کوي چې په چیرو څو لوبو کې ول او کنه تغییر براولین نن
شاید نن یو دوه تغییر راشي هغه بعضی په خاني لوبغاړي شاید کینی ځکه زموږ لپاره هم مهمه لوبه ده او دوی ته مسلسل چانسونه ورکړل شول خو دوی ته روسه پورې د څنګه دي دلیل نن شاید یو دوه لوبغاړو کې ځای باندې یو دوه نوی لوبغاړي ولوبېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم دانش و د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د کابل لامنی قومندان سره د کابل د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه زموږ مرکه اوریدل شي په کونړ کې دینی عالمانه قومي مشان وايي په ګډو هڅو یې په ولایت کې په بدو او بدل کې د نجونو او ښځو ورکول کم شوي او نور هم کوشش کوي چې دا دودونه په بشپړ ډول له منځه یوسي په دې اړه روحل انوري له کونړ راپور لري
د کونړ دینی عالمان او قومي مشران وايي لړی رو کلونو را پدې خوایي په ولایت کې په بدو او بدل کې د ښځو او نجونو ورکول دودو او ډیر انجونی د یادو ناسم رواجونو قربانی شوی وي خو وسی هڅه پیل کړی چې په بدو او بدل کې د ښځو ورکول دود ته د پایټکې کېږي دوی وایي تر ډیره په خپل کوخونو کې بریالي شوی هم دي د نورګل ولسوالۍ قومي مشر ملک حسن خان ازادي رادیو ته وویل
نورګل ولسوالۍ د می قرار کړی وسیدونکې دا زمون پسیمه کې د پوخانه پوخه پرتلا چې وس په دې موجوده وخت کې دا په سولې کې سولې په صدقه شوې دي قومي سپینګری هم دینه کار اخلي چې په بادو کې چاته نورګاری ورنکې چې قتل کې چاته نورګاری ورنکې د پیسو نه کار اخلي د زمکې نه کار اخلي د نور د یو خبرې د لیاز خاطر نه کار اخلي چې لکه وی بخه د الله پر ځای وبخه نو د سي کارونه ډیر شي دی او اندګو ان شاء الله تعالی چې نور هم کم شي
دینی عالمان هم وای دوی تل د جمعه په خطبه او نور ورځو کې خلکو ته د خزو د حقوق او پاړه معلومات ورکوي او په دې هم خلک پوکړي چې په بدو او بدل کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل دی او هم دا راځي ورته په بدو کې د خزو ورکول او ضررونه هم په ګوته کړی دي
همغه و چې د دې هغه عواقب خنه دي مکه وي دا بدل تاسو دا خزو دغه کوري دا حال کوري چې کوم خزو په بدو ورته شي دا زما خپل دی معلومه وروره قتل وکړه هجرت په دور کې به هغه وړه خور ور کلب کې اوس هم زورم چې هغه کمیس چې دا خزي د زوی کوینو سورو هغه په سندر کې ساتلې او وخت په وخت تر اخلي چې تمه په دې نور اوستي اندغه ژوندۍ دغه ژوندۍ دغه حالات
د خزو چارو رئیس میرمن نسیما شفیق سادات هم وای د پوخا په پرتله خزو د خپل او نور حقوق پاړه ډیر معلومات ترلاسه کړی دي او د همدی معلوماتو برکت ته چې په خونځي او په هنتونونو کې د نجونو شمیر زیات شوه دي دا سی ورځ به هم راشي چې په ټول هیواد کې په بدو او بدل کې د خزو ورکول دود هم پېته ورسیږي
کپو کسر موږ تاسو نسبت تیر د لسکارونه څنګه کال مقایسه کو چې مجبور په خونه ولادت کې خزو څومره توان دي دي یا څومره توان پیدا کړی چې مثلا دوی د کور بار کارو کې تعلیم وکي یا یو سره مسئول په خپل کور کې ځان پیدا کی یعنی یو تک څه لکه زوایل شوم چې شپته فیصد مثبت بدلون راغلی دی خو زموږ تعلیم ته علاقه مندي پیدا کړی دی پانتونونو ته علاقه مندي پیدا کړی محصلین نشته دي در ملمین وای
خلک وای د خزو د حقوق او د عامه په هونی نوم غنی دولتي او نا دولتي مؤسسي کار کوي په همدي نوم له بیلابیلو دفترونو مرسته ترلاسه کوي خو تر اوسه په هغه اندازه کار نه دی کړی لکه څومره چې مصارف کوي او یا هم یاد مؤسسي او دفترونه داوی کوي
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
نن دا شورا ورسته د کابل امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا شورا مراسم لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوې دي د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې دا مراسم به په شتوګه تر سره شي ل شغل رحیمی سره د ازادي رادیو خبريالې ناجي صافي مرکه کړي او په سر کې تری د نن ورځې د امنیتي تدابیرو پاړه پښتلې دي
تدابیر خو کاملا نظر په هغه تهدیدات اوسې موجود وو کاملا منتدابیر نیولې پلان جوړ ده لکه څنګه چې تاسو تر اوسه شاهد یاست یو ملت شاهد ده ډیر خواجه دغه مراسم مخته دي او کوم تهدیدات چې متوجه دي دغه تهدیداتو په مقابل کې تدابیر شته موږ امیدوار یو موږ ډیر امیدوار یو چې ورسته لدینم دغه تدابیر سم په منظمه توګه دوام وکړي او موږ یو ښه ورځ ولرو او یو څه ولای شو چې د شورا مراسم سم تیر شي
د نن ورځې د امنیتي تدابیرو لپاره څومره امنیتي ځواکونه په دندو ګمرل شوي
دا خو د موږ نظامی رازونه دي محرم ولې زه څومره درته ویلم چې په خپل تدابیر نیول شوی امیدوارم چې تاسو ونه لرو
بله قومندان صاحب ستاسو پیغام د نن ورځې په اړه خلکو ته څه دی
خلکو ته پیغام دا ده چې موږ سره همکاري وکړي او امنیتي ادارو سره په خپل همغږي وکړي
د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی وو چې د خلکو غوښتل چې د عاشورا د ورځې په مناسبت له پولیسو او امنیتي ادارو سره همکاري وکړي د په ورته وخت کې د امنیتي تدابیرو ډاټ خلکو ته ورکړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
انجنیر حبیب الله کوچه د خوست له پهنټونه لیکي حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره بې ګناه بندیان خوشی کړي او له طالبانو سره اور بند وکړي یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی هغه بیا لیکلی دی چې طالبان باید اور بند وکړي څو په افغانستان کې سولې ټینګ شي قاری محمد مدنی له نورستان څخه د نورستان لواما څخه لیکلی دی د پاکستان د سریاسم دا خبره چې په یو وخت له طالبانو سره بد او ش چلند نشي کېدی د خلکو غولول دی مسلم خان د کندهار لیکي د نواز شریف خبري تیر استل دی او باید افغانان او بهرني ملګری پری باور ونه کړي عبدالرحمن د اورزګان بیا لیکلی دی نواز شریف خوړی طالبان تیر بس محمد فهیم ادیب بیا پر استبل اس ام اس کې د میدان لکوټیا شو څخه لیکلي دي دا دوه اونۍ وشت په ازادي رادیو سما یو پیغام هم نخبروي ورور کې دیشي چې پیغام مون نه بیره رسیدلې کې دیشي چې نیمګړی را رسیدلې وي او یا هم کومې ځانګړې مسلې ته پکې اشاره نه وشوي وحید الله فطرت لیکي نن به ان شاء الله افغان زمریان کرکټ لوبه وګړي لوبه وګټي د کرکټ د لوبه پاړه ګڼ نور پیغامونه را رسیدلې دي جنو لیکلي دي چې دعا ورته کوو او جنو لیکلي دي چې افغانان به دا لوبه وګټي نادیا میوان له زابل پراستول اسمس کلی کې له بیلابیلو ولسوالیو وسلوال طالبان خاک افغان ولسوالی ته د جګړې لپاره روان شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو د انټي بیوټیک درملو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي چې وايي هم ګټه لري او هم زیان.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته د پاکستان په سند ایالت کې د جی کبابات په شار کې د شیګانو پر جلوس د ځانمرګ بریټ جزئیات تر سره شریکو. لنډ خبرونه صفی الله سنک ځای اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خلکو غوښتنه کړې چې د حسیني عاشورا په ورځ دی په عقلانی او سالمه توګه لمنځنه وکړي. همدارس خغلی غنی له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو وینو په ادا کولو سره د مجروحینو سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي پاکستان نشي کولای په یو وخت کې افغان طالبان ووژني او هم هغوی د مذاکراتو میز ته کینوي. په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول ورسته په هغه سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د تروریستانو مرکزونه دي. نن د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د یو ورځنیو ورسته 15 ملوبه ده چې لګټلو سره به هر ټیم چې دغه لوبه وګټي اصلولي هم خپل کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویل هیل لري د سوریه د کرکټ د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړه کړي. او د پاکستان پولیسو په جی کبابات ښار کې د محرم په مناسبت د شیاګانو د مراسمو پر مهال په ځنوژن کې حمله کې لکتر لګه 22 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي.
په لندن خبرونو کې مو د پاکستان د سند ایالت په جی کبابات ښار کې د شیاګانو پر جلوس د ځانمرګ بریټ پاړه واوریدل چې په دې 14 کې لشتر لږه 22 کسان وژل شوي دي او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. دا 14 13 ورځ وشوه او جزئیات له پاکستان د ازادي راډیو له خبريال زبې شفق څخه اور.
د پاکستان د سند ایالت په جی کبابات ښار کې د شیاګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګ بریټ شوي چې ګنډ شپېر خلکو ته مرګ جوړ لاړول ده. د جکبابات د زیدولیت چارواکو په وینا دا برید د شنبه په شپه وخت د دې خار د کوټر روډ په لاشاري محله کې د شیاګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تلګه 22 کسان مړه او تر 30 ټپیان شوی دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیات وی چې ټپیان د جکبابات او لړکانې بیلابیل دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او خاید مړ شمېر پورته شي. کاس هم تر برید روسته امنیتی چارواکو د برید د سرنګوالي په اړه متضاد ادعاوې کولې. خود پولیس یو ځای مشر ظفر ملک پاکستانی رسنوي ته ویلي چې دا ځانمرګ برید دی او د پیښې له ځای څخه د مشکوک ځانمرګ برید تر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جکبابات ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف فیغان د پیښې په ځای کې رسنوي ته ویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې دا غوښتل لري د لس روغتیایي وضعیت ښه نو او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جکبابات کې تر ځانمرګ برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتون ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنې خنډ سره مخ شوې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې پر شیاګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبه په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیاګانو پر امام برګا ځانمرګ برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیاګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو یې نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شمنی پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر په وینا واوري چې انټي بیوټیک څه ګټه لري او څه زیان لري او کله انټي بیوټیک کشف شوی وو. تر هغه مخکې یو نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو تر دریو نیو ډیر وخت اوړي. یو شمیر ادارې ادعا کوي چې په سوریه کې ځینې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه روسیې الوتکو په نقشه کړی دي. ویل کیږي په سلګونو ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روسیا دا ډول ادعا ردوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمیر روغتیایي مرکزونه لري وویل، په سارمن شار کې د اکتوبر د شلمې په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نقشه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10مه پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي، ګڼ شمیر ټپیان پر وینو لړلې ځمکه پراته ښکاروي او ځینې نور بیا پر یو میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې له خوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یو فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابو الدین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل شول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاری وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه شوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د چې به په ورځو ویل چې په روختون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. د زیاته کړه چې لندن میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره نور د پیزا په رستوران کې تر یو کارکونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبري اجانس د اکتوبر په 10مه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړی او لمن ځای وړي، خو دا نه دی ویلي چې حمله پر روختون سوي وه. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپل ټولې هڅې وکړي ترڅو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او پر اطلنټیک کې په سوریه کې پر روغتیایي مرکزونو حملو ته د پایتکې کشیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپای خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د انټیبیوټیک ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. انټیبیوټیکونه د هغو ناروغیو لپاره کارول کیږي چې د بکتریا په واسطه پیدا شوی، خو یو سړنه خې چې د هغو ناروغانو کچا چې د والګي او ټوخي د درملنې لپاره ورته انټیبیوټیک ورکول شوی ویختلنه زیاته شوی. همدارنګ انټیبیوټیکونه انسانانو ته د ګټې ترڅنګ زیانونه هم لري چې په خبرونه کې به پری ډاکټر سم معلومات درکې. نن ورځ په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سیف عنایت سہیل ملمدای چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکې. خو له هر څه مخکې ډاکټر سیف ته خره غلاست وین.
مننه ناجیه جان، او زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو ته رادیو د روغتیا خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوم، او ان شاء الله نن په دا موضوع باندې خبرې وشي چې پنیسلین او یا هم انټي بیوټیکونه کومه وتی ول استفاده ځنې کی او څه تاوان لري او څه ګټه لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. خو تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. رزو د خبرونې په لومړي برخه کې کوم معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درمل ته انټي بیوټیک ویل کیږي.
ډیره ښه پوښتنه وکړه. زه باید وایم چې درمل یا دوا او یا دغه څه ګټه اخیستنه د یو ځانګړی علم ده، او هغه علم چې درمل رامنځته کوي او دغه بیا د ډاکټرانو په اختیار کې ورکوي هغه ته فارماکولوژي وایي. او درمل معمولا هر څه د درمل په حیث استفاده ځنه کېدای شي. کولای شو چې د ځینو نباتات څخه، د ځینو حیواني محصولات څخه او د ځینو بکتریاو څخه حتی چې هغه ژوندۍ موجودات دي درمل په توګه استفاده وکړو. درمل د تعریف لنګات څخه هغه مواد چې هغه د یو خاص ناروغي د درمل لپاره استفاده ځنی کیږي، ګټه ناروغ ته ډیره وي، تاوان کم وي، او په خاص وخت کې د ډاکټر لخوا او یا د متخصص ډاکټر لخوا توصیه کیږي. نو په دې اړه چې انټي بیوټیکونه کوم ډول درمل دي، دا د دې طریقې ته بل نظر واچو. کله چې تقریبا د 19 پیړۍ په سر کې چې په وخت کې جګړې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شوې، او لومړی او دوهمه جګړه و، او د زخمیانو او د هغه کسانو چې په جګړه کې ټپي کېدل دغه تعداد ډېر و. نو ضرورت داسې درمل ته ډېر احساسېدلو چې کله کوم زخم رامنځته شي هغه میکروبین شي او د میکروب واسطه هغه شخص یا ناروغ یا هر څوک چې دی هغه له منځه لاړ نه شي. په دې کې څېړنه ډېره وشوه تر څو چې په تصادفي توګه پنسلین منصرول تصادفي توګه زه ځکه ورته وایم چې هغه کوم عالم چې د میکروبونو سره سرکار و او د دې کښت ترسره کولو چې کلچر ورته وایي، نو دا کلچر ترسره کړی و او د دې څخه یې غوښتل چې استفاده وکړي چې ګوري په هغه کې یو قسمه د کلچر د میکروبونو د کوم خاص مادې په واسطه باندې له منځه تللی ده. دا ته یو سوال پیدا شو چې دا به څه شوي. نو د دوهم ځل دپاره یې قصیده کار وکړه، هغه کلچر په مغزای کېښود، بیا ولیدل شي نه قسمت میکروبونو پاک شوی ده. نو دې ته دغه فکر ورته پیدا شو چې کېدای شي کوم داسې ژوندی موجود وي چې نور ژوندي موجودات چې میکروبونه دي هغه له منځه وړي. دې څېړنې ته ادامه ورکړه او تر څو چې یو خاص ډول د فنګس یا د فنجای ورته وایي د هغه را پیدا کړه چې د پنسیلین په نام باندې نومېده. نو دغه پنسیلین باعث دی کې چې ځینې خاص میکروبونه له منځه ځي. نو دغه پنسیلین کوم چې دی همغه د پنسیلین د خاندان څخه دی، اصلا یو فنګس ده، اصلا په خپل یو ژوندی موجود ده چې دا بیا په مصنوعی توګه تولید شو، ډیر شو، او د جنگی شرایطونو کوشش پدې کې کوشش پدې باندې زیاته پنګونه وشي. مختلف ډولونه رامنځته شول، پنسلین دی او سفالوسپورین دی، او مختلف ډولونه دی رامنځته شول. مګر دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاون هم لري چې ان شاء الله په خبرونه کې به ترنلاند ونیسو.
حتما ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو، جناغه خوشحال. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه جوړ
ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري دا اړوند موضوع پاړه.
ډیره مننه، دا ډیره ښایسته او په زړه پورې موضوع ده. تر دې موضوع باندې به څه زړه سره وځم چې وایم دا خو ډیره
بلې ساسي غاګورو مهرباني. د دوی اړیکه پرې شواله موږ سره یو بل اوریدونکو هم په لیکه کې لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو چې دوی د انټي بیوټیک په اړه کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب به ځواب کړي. السلام علیکم
ډاکټر صاحب. دا ټابلیټونه د انټیټ څخه د ټابلیټونو څخه د کوم مرضی لپاره د اعصابو لپاره د میچوال او کلوکسټن دا څنګه خورل کی یا ټول وخت لپاره څنګه دی؟
ته د دوست پښتنه په ځکه باید وایم چې زموږ د بس ورډ موضوع نشه د پنسلین که هغه مواد چې هغه د میکروبونو په ضد استفاده ځنی کیږي، او دوی چې کوم درمل خو د لغه د عصبي ناروغۍ لپاره دی، فلوکسټین دی او میچوال دی، هغه په خاص میکانیزم ماده تاثیر کوي، او کوم انټي بیوټیک چې ځانګړی میکانیزم ته تاثیر لري. نو کوم درمل چې دوی استفاده ځنې کوي هغه د عصبي ناروغۍ لپاره دي، او دوی کولی شي دغه درمل صرف د متخصص ډاکټر تر نظر لاندې استفاده ځنې وکړي، او کچیر دغه درمل څخه استفاده کوي او سوال ورته پیدا کړي متخصص ډاکټر صاحب ته ورشي، هغه ان شاء الله کومک ورسره وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، یادونه کوي چې نن د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مرزا خان نپالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس نیسه سره په تماس کې.
مینپال صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه د زما یو مور د البته چې پر پښو یې ډېر درد کیږي او ډېر ویلې چې دا ګرمبا دي، ځکه دا ګرمبا داسې دي چې دا که یو وار ورته پرېوتل یا دوا وغم خوري چې نه اوسي ډېر بجې پاتې څرکې ولاړې دلی به نه شي. او دوه مشتنه مې دغه د زما یو بل کشر ورور دی، دا پر مخې دا سکونه دي، ډېرې دواوې مو په کړې دي، هېڅ پیدا نه درسره کړې ده.
دوی کوم بس چې کړی ده دا زموږ د برنامې سره سر نخري. خو زه ورته وایم چې کوم دوی چې ګرم باد ورته وایي او یا د کوم سپوم ورته وایي، اصلا یو مشکل شته، هغه د پښو درد یا د ځان درد ده، خاص درمل ته ضرورت لري. چې زه همیشه کله چې خبرونه دلته راځم د ما سره یو نظر ده وایي چې او دوستان چې د خبرونه ته تلیفون کوي اول به د خبرونه خبرونې کوم اصل ته متوجه اوسئ چې کوم موضوع باندې غیږو، ځکه چې دوی هغه خپله پوښتنه سم ځواب واخلي. او بل کوم درمل دوی چې اخلي همیشه د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې اخلي، او کله چې درمل اخلي دغه په اړه ډېرې پوښتنې کوي او ډاکټر سعودي ته حتما په باره کې معلومات ورکوي. د دوی د مور کوم تکلیف شته چې ګرم باد دی ورته وي، یا کوم تکلیف د پښو د درد هغه شته؟ زه داسې فکر کوم چې کېدای شي هغه د آرترایټس او یا د پښو د هغه بندونو د التهاب څخه رامنځته شوی وي چې باید ډاکټر صاحب ته تشریف وروړي. هغه باید انجې ځای نه وکتل شي. هغه ته خاص انټي بیوټیک ورکول کیږي، او هر انټي بیوټیک دغه د پاره ګټه نه لري. هغه انټي بیوټیک کېدای شي په میاشت کې یو ځل ورته ورکول شي، خاص توجه ضرورت لري. او د سپون په حساب باندې باید وایم چې دا یو جلدي تکلیف ده، هر درمل نه استفاده کوي، او خاص درمل د جلدي ډاکټرانو په حساب باندې باید ورته ورکول شي، او د هر چیز څخه د استفاده نه کوي، ځکه چې د سپومای بیا داغ پاتکی او خدای نه خواسته پاینده کې بیا مشکل ورته پیدا کوي.
متی ولاله زابل ولایت نه پلیک کې د سلام علیکم.
سلام علیکم، بخیر چولیا.
مننه د انټی بیوټیک په اړه معلومات غوړې مهرباني.
ما د خزا یو دا فرصت ده زو په دا تاره کې دا خلګدارې دې ګولې سخت ډېر خو دا د پلانستا توان
غدوی ول شته رزشته ګولې د خوړل په ارتباط باندې رزش اصلا ده هم دمو د موضوع سره سر نه خو زه به معلومات ورکم. رزش په اصل کې د مافیاتی سیستم د کټوالی او یاد ډیر فعالیت لامل من سرسی، او دا کوم شای چې په بیرون د وجود کې مثلا یخنی د ګرد خاورې دا شی د انټیجن په نام باندې نومې کله چې وجود شته داخلي د دې مقابل کې وجود عکس العمل کوي. دا عکس العمل د پرنجي پوسټ مثلا د تبې او د اشان رمسکی ځین وخت ویروسونه د تکلیف باید کړی دی ته انټي بیوټیک ضرورت نه دی، او کومه دوا شته چې ورکوي مثلا د سردرد او درد لپاره ښه دی، مشکل نه لري. مګر دغه څخه ډیره استفاده به د سرګنګس فالې د رامنځته کې شو، باید څخه استفاده ډیره ونه شي. ولې ما توصیه ټول دوستان ته چون چې نن خبرونه د درمل په ارتباط باندې ده، دغه د چې درمل به ځای ونه خوري او بدون د ډاکټر د مشورې څخه خپل سر دی ونه خوري، ځکه چې دا عادي شی نه دی. دا څه شی نه دی چې مثلا هر څوک خرڅول شي او هر څوک چې پر اندازه چې غوړي خوړل شي.
بله ډاکټر صاحب، ناروغ ته په کوم وخت کې د انټي بیوټیک د اخیستلو اړتیا پیښیږي؟ که په دې اړه موریدونکو ته اوس معلومات ورکړي.
ډېر ښه پوښتنه. انټي بیوټیک اصلا توصیه د ډاکټر پوسته باندې صورت نیسي، او هغه هم د متخصص ډاکټر پوسته باندې. یو حالت په وجود کې چې هغه التهاب وایي، التهاب هغه حالت چې وجود مثلا یو قسمت یا ضربه ویني او یا کوم میکروب ته داخل شي او یا کوم عکس العمل وکړي، نو د پوسته باندې قسمت پرسو پیدا کوي، رنګ سور کیږي او دارن ګرمواله رامنځته کیږي، خپل وظیفه سم سرته نشي رسولای. یو تقریبا زخم غونډه داسې حالت کې، او یا زخم وی او یا پک مثلا چرکه ده شوی، نو ډاکټران به معمولا انټي بیوټیک توصیه کوي، یا مثلا تبه وی دی او چا دغه میکروب په جندل کې او رسغه خط انټي بیوټیک ورکول کی. او انټي بیوټیک مختلف ډولونه لري، او د دې توصیه هم مطابق ته مریضي او مطابق ته میکروبونه ورکول کیږي، چې په هر موسمي ناروغي کې د دې توصیه ضرور نه ده.
حاجی میرویس له هلمند ولایت نه پلیک کې ده. سلام علیکم، روغتیا ته ژوند شته مې پروګرام مو
زموږه شروع لاندې کښینې په ځکه خاصه د سلسله کیږي، اما چې ګرمه ساتي
وڅو د دې لاندې زموږ څخه تلنګ درکې. راځي ته وایم چې ان شاء الله موږ خدمت کوو. کله چې سن وړيږي نو هغه کوم حالت عضلات کوم فعالیت کوي هغه سم نه تر سره کوي، یا مثلا هډوکي کوم فعالیت سم تر سره کوي هغه نشي تر سره کولای، نو لګ یا یخنی او یا ګرمي او یا هم لګ نم کولای شي د پښو درد رامنځته کړي. بیا هم وایم چې یو حالت چې هغه ته انټي بیوټیک ضرورت دی، اگر چې آرترایټس او یا د التهاب د مفصلونو وی چې باید په دې کې زیات توجه به وشي، چې دغه د پاره کوم انټي بیوټیک چې ورکول کیږي هغه باید د ډاکټر شور لاندې ورکول شي، چې هغه ته آرترایټس وای او یا روماتیزم خلک ورته وای، او مفصلی روماتیزم دا چې هغه انټي بیوټیک ضرورت لري. د نور دردونه چې مفصلی دردونه وی، یا مثلا د عضلاتو دردونه وی، او یا عادي دردونه وی، عادي د اسد تبې او د درد درمل په سمه د کېد شي درمل شي. مګر که شیر په دې باندې نه درمل کیږي، نو دوی د خپل معاینات وینې تر سره کی، او که چیرې مثلا خدای نخواسته روماتیزم یا هغه ته ورته کوم داس ناروغي او چې میکروبي وي، نو بیا د انټي بیوټیک څخه استفاده وکړي.
خپل انټي بیوټیک په څو ډولونو ویشل کیږي، او کوم یو ډیر خلک په افغانستان کې کاري؟
انټي بیوټیک څو ډوله ویشنه لري. یو ویش په دا حساب باندې چې مثلا وسیع ساحه ورته وای، یا براد سپیکتروم په انګلیسي ورته وای، چې تاثیر ډیر ده. انواع مختلف د میکروبونو چې هم د تنفسي سیستم ده، هم د هضمي سیستم ده، هم د بولي سیستم ده، ټول کولای شي لمنځه یې سي. او یو داسې چې هغه ساحه محدود وي، وړ وي، او مثلا تنها د توبرکلوز لپاره استفاده کی، یا مثلا د بل ناروغۍ لپاره استفاده کیږي. یو او ځینې داسې چې هغه د میکروبونو حجروي دیوار چې د اغلا منځوري او ځینې داسې چې هغه تولید پروتین د میکروب چې کوم کېږي اغلا منځوري. نو تقسیمات بیل بیل دي او په افغانستان کې معمولا بدبختانه چې د انټي بیوټیک څخه بیخي زیاته استفاده کېږي، هر څوک چې هغه د درمل دوکان لري دوکان لري دا نه چې درملتون لري په دوکان کې هر شی خرڅوي یا په دغه اطرافونو کې موږ لیدلی دي درمل هم ورسره خرڅېږي. حتی دلته په کابل ښار کې هم زه به ادرس ووایم چې د پلخشي مسجد ته مخامخ دلته په ښکارو کې حتی انټي بیوټیک دا شی خرڅېږي چې دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري، ځکه چې د درملو پلور او پیر دا عادي خبر نه ده او د دې توصیه او د دې ورکول داس نه ده چې باید د سړک په غاړه باندې خرڅ شي. او نور دوایي کې خرڅېږي یا نه خرڅېږي انټي بیوټیک څخه زیات استفاده کېږي او مختلف ورنه دی انټي بیوټیک. ځینې وخت انټي بیوټیک ضرورت نه ورته ورکول کیږي، ځینې وخت داس انټي بیوټیک څخه استفاده کیږي دغه مریضی لپاره نه وي، دا بر علاوه دغه څخه چې ګټ نه رسوي تاوان هم رسوي. نو انټي بیوټیکونه په افغانستان کې هم واردول ډیر دي، هم مصرف ډیر ده او هم بدبختانه چې کیفیت ډیر ټیټ ده. او داس کوم خاص ډول انټي بیوټیک چې دغه څخه خلک ډیر استفاده وکړي، چون چې زیات استفاده ځینې کې د انټي بیوټیک تقریبا د یو عادي درمل په سر ورته کتل کې حال داشته نه ده او دا چې مشکل هم نه هر کی او دا چې مثلا د مریضې څخه ځر نه جوړیږي تاثیر هم ده چې انټیبیوټیک زیات اخلو.
راز محمد خان په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب، سم دا پښتنه ده چې څومره در مخه موټر تکل کې او دا تکل څخه بعد کې دنده یو فشار لاس مات کړه، نو په دې وجه اوس سبب شک کې دي ام هغه کوم راډونه چې پراتې دي دغه په وجه باندې ډیر درد دي او د درې ست څخه لاس او فشار باندې مثال نه سم تللی، نو په دې وجه چې کوم چې بیتیک زو خوند یې درد ورکی چې انټیبیوټیکونه خورم هغه دردونه چې هغه زیاتې، نو په دې وجه کې چې معلومات راکړي چې انټیبیوټیکونه خورم او دا دردونه ورکی دا چې بل لار راوښي.
راډیو دغوان نس ان شاء الله خدمت کیو. راز محمد خان ویل چې ټکر موټر کړی دا او لاس پخې مات شوی دی، خو دوی چې صحت شي او روغ شي او دوی چې درد د انټي بیوټیک په سلام اندازي درد هیڅ کله د انټي بیوټیک په سلام اندازي درد هغه التهاب پرسو با کوم زخم شته کوم چرک شته هغه انټي بیوټیک لمن زوړي او درد شته هغه د درد ضد درمل ورته ورکول کی. دوی چې خی زه فکر کوم چې هغه درمل دی چې هغه د درد لپاره دی او دغه څخه د ډاکټر مشوره باندې هر کله چې درد وي مثلا کوم سیخ یا کوم بغاسیم چې په پرکټر شوی ده خامخه اخو درد لري ته خاص مرحله پر باید دغه استفاده وشي، مګر که چیرې په دې باندې مثلا د شاکی وی یا مشکل لري چې د چرک نیسی یا او چرکی یا زخم نه جوړي دا باید انټي بیوټیک څخه استفاده وکي. یعنی کوم درمل چې تاسو استفاده کوي هغه انټي بیوټیک نه دی اصلا، او که چیرې چرک ولري دغه لپاره انټي بیوټیک استفاده کوي هیڅ مشکل نه لري.
بلې ډاکټر صاحب، پنسلین هغه لمړنۍ انټي بیوټیک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي، ساتل نظر د پنسلین ډیر کارول څومره نوړې پایلې لري؟
پنسلین د وسیو ساحه انټي بیوټیکونه دی جملو څخه ده، هغه پنسلین یا مختلف ډولونه لکه امپیسلین لکه اومکسیسلین لکه کلوکساسلین لکه اگمنتین مختلف نمونه لري. دا اصلا ډیر قوي انټي بیوټیک ده، مګر په افغانستان کې کوم کیفیت چې باید ولري هغه نه لري او د دې لامله نو د دې پنسلین په ځای د نورو درمل څخه استفاده کیږي. او خاص مشکل چې پنسلین په کوي هغه کچیر په زرخیټو او یا په مثلا پچکاری په ډول کې استفاده ځینې وشي خصوصا پر اکی، نو هغه ډیر خاص حساسیت رامنځته کوي. نو ځکه د دې څخه استفاده د زرخیټ په توګه خپل مشکل لري چې باید هغه په نظر کې ونیسو.
حسیب له پروان ولایت نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام تاسو ته ډاکټر صاحب وړاندې کوم.
علیکم سلام.
ډاکټر ته مدد سه سوال نه کړه د موږ په منطقه کې واخم چې په درد دی سینه هم په درد دی د مترو میدازو نه پته
درسته شوه. زه به ان شاء الله وایم چې واله د غوږ درد او یا مثلا د ستوني درد دا لکه څنګه چې ویل کیږي د میکروبونو له وجې رامنځته کیږي، خصوصا کله چې غوږ میکروبي شي نو د دې لپاره حتما انټي بیوټیک استفاده کی او د هر ځای لپاره د هر درد لپاره د هر قسمت لپاره خاص انټي بیوټیک دی. میتندازول ډیر ښه انټي بیوټیک ده او د دې څخه زیاته استفاده کیږي او معمولا د دې استفاده د هغه میکروبونو ته ځانګړې شوی ده چې هغه غیر هوازی دي، یعنی زیات اکسیجن ضرورت نه لري، څنګه چې په یا هغه میکروبونه چې هغه په هوا کې ژوند کولی شي اکسیجن ضرورت لري، هغه میکروبونه چې په خوله کې دي او په سونه کې دي هغه معمولا د میتندازول په واسطه باندې تو اندازې پورې کنټرول دی شي. اما دغه څخه بهتره ده چې د پنسلین د مختلف ډولو څخه استفاده وشي. اما د ډاکټر صاحب نظر لاندې
بلا
پوښتنه خو نه لري.
نن به هغه څنګه د پنسلین جی پونامن پنسلین جی کلون پیشګاری دا د پنسلین د لپاره یاري د منځ ته لپاره د خپل دفترونو څخه د رکیرات نور توان لري کینل لري
د دې وختن په ځواک باید وایم چې پنسلین جی یا کریستال دا یو خاص ډول د پنسلین دا د زرخات توګه استفاده کیه او معمولا په میاشت کې وزل استفاده کیږي شوشي او دا پنسلین حساسیتونه رامنځته کوي د وجود حساسیت او کله کله د مشکل او د مرګ باعث هم ګرځي چې باید سړی په نظر کې ونیسي دا او نور کوم ډول انټي بیوټیکونه چې دوی استفاده کوي کوتري مسازول شول یا نور شول نمونه د عام خلکو ډیر خز دادی ځکه چې زیاته استفاده ځنه کړي او زیاته درمل ور باندې کیږي دا د بدون د ډاکټر د مشورې څخه نه استفاده کوي ځکه چې د جلدی مشکلات رامنځته کوي او خدای نه خواسته د دې په ځای باندې درمل شي د وجود ته تاوان پیښي نو دا ټول انټي بیوټیکونه د خپل سر د درملتون څخه نه اخلي حتی په اطرافونو کې زوای چې درملتون هم نشته د دوکان څخه اخلي د سر درد یا د پښو درد یا مثلا د ریزه شازکان پر کوم درمل کې اخلي تمره مشکل نه لري اما انټي بیوټیک پاینده کې به مشکل ته پیښوي انټي بیوټیک لکه څنګه چې ما مخه ویل د باکتریا په مقابل کې استفاده ځن کیږي او باکتریا باید اول دوستان په دې باندې پوه شي چې ټول ناروغي ټول هغه ناروغي چې په کې تبه وي هغه د باکتریا په واسطه نه رامنځته کیږي از این وخت ویروسونه هم مثلا پارازیتونه هم د دست تبدارو یا مثلا هغه ناروغي چې هغه تبه لري دغه باعث کیږي نو انټي بیوټیک که چیرې توصیه کیږي ډاکټر صاحبان د هغه ناروغي په مقابل کې ورکوي چې دغه د پاره جوړ شوی وي نو که چیرې د انټي بیوټیک څخه د ویروسي ناروغي د پاره استفاده کیږي نو دا به داسې شي چې هم به ګټه ونه لري او هم باید یو خبر ته اشاره وکړم چې انټي بیوټیکونه چون چې د ژوندۍ موجوداتو یا د ضربنی ژوندۍ موجوداتو ضد درمل دی نو ځین داسې ژوندۍ موجودات یا داسې میکروبونه زموږ په وجود کې شته چې هغه مفیده دي او د هغه څخه وجود ته ګټه رسیږي نو که چیرې انټي بیوټیک استفاده کیږي هغه هم له منځه ځي نو بر علاوه دې چې ګټه نوي تاوان هم لري نو خاصه ګټه که چیرې مثلا ډاکټر صاحبان په نظر کې ورته ونه لري نو د انټي بیوټیک حتی د توصیه څخه باید ډډه وشي او حال دا چې خلک په خپل سر اخلي نو دا به دوی ته ډېر تاوان ورسوي
سلامی راغلی سدرا کلپ جهان کی های های ژوندون سنگت شپ پیاو آن کی های های ژوندون سنگت شپ پیاو آن کی سلامی راغلی سدرا کلپ جهان کی های های ژوندون سنگت شپ پیاو آن کی Hey hey jwan do na sangat sip yo an ke uk dok de khyaluna bizaya umeduna pratl zama zamir ta kram khlasi de jwan do na pratl zama zamir ta kam khlasi de jwan do na یول ما سیلاب د امیدونو په طوفان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې سلاوی راغلی سدرا کل په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې ما ویل چې نن بشي خیر دې او سبا بشي اوس کس اونکړ مال عمر دې بیا بشي او خوړم اسره دې نن سبا خوشي میدان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې سلامی راغلی سدرا کل په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې اسم جوړ نکلا تیر شو په اوا عمر بس خوب لیدل چی وی داسې او په ما عمر بس خوب لیدل چی وی داسې او په ما عمر نور د ماز ګرو بل ګون کې په اسمان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های جندون سنگت شپیاو آن کے سلوی راغل ہے صدی راقل پر جہان کے های های جندون سنگت شپیاو آن کے های های جندون سنگت شپیاو آن کے ما سرا زما عمر اس وفا و نکڑلا دغی بے وفا عمر اس پکا و نکڑلا دغی بے وفا عمر اس بکا و نکڑلا پات شمی آوازی دا سرت پبایا بان کے های های جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے های های جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے سلوی راقل ہے صدی راقل پر جہان کے های های جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے های های جوندو نسنگ تیرش پیاو آن کے ز غلام حبیب امیش رب تتو بگاری ما کل می مومن گڑے حد کی دنو خاری ما کل می مومن گڑے حد کی دنو خاری ما زن کے دنیا نا ہر انسان دے پا ارمان کی